The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grano Auridun Ko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio De نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو تر مخه په پېښور کې د نهه یا سهشنبه په ورځ په سپین جومات مدرسه کې شوي چاودنه کې زخمی شوي د سلو نه زیات ماشومان د هسپتالونو نه کورونو ته لیږلی شوي. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 6000 عام خلک د جنگ له امله وجلی شوي یا زخمی شوي. او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دلمي خلیلزاد خبرداری ورکړی دی چې د سیاسي جوړجاړۍ د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نه وي. بل اړخ ته د پاکستان حکومت وایي چې پولې ته به نږدې له افغانستان سره ګډ تجارتي مرکزونه جوړ کړي. دا خبرې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو لپاره په جوړ شوي دو ورځني کانفرنس کې کړي دي. خو د پاکستان او افغانستان تجارانو وایي د دواړو هیوادونو د غلطو پالیسیو له سببه تجارت ډېر راکم شوی او تجارت ته د ودې ورکولو دپاره به د بیانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کول وي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د حکومتي چارواکو تر مخه په پېښور کې د نهې یا سهشنبه په ورځ په سپین جومات مدرسه کې شوي چاودنه کې زخمی شوي د سلو نه زیات ماشومان د هسپتالونو نه کورونو ته لیږلی شوي. حکومتي چارواکي وایي د دغې پېښې په اړه پلټنې روانې دي او پولیس لګیا دي چې په دغه چاودنه کې ککړ تنان ونیسي. بل پلو ته د سیاسي ګوندونو غړو د دغې پیښې غندنه کړې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د خلکو تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه اوچت کړي. د پاکستان یو جرنلیسټ حامد میر په ټویټر ویلي استخباراتي ادارو ته خواست دی چې یوازې خبرداري ورکول نه وي پوره، د سیاستوالو او صحافیانو پر ځای دې په بم ایښودونکو پسې شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویل مونږ په دې پیښه خفه یو او ډیرو پیښو کې ککړ کسان نیولی شوي دي. خلکو ته امنیت ورکوو او مونږ هڅه کوو چې په ټول خار او خیبر پختونخوا او پاکستان کې امنیت ټینګ وساتو. خو پختون سیاستوال او پوهان افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې چې د حکومت مخالف ګوندونو کم تحریک پیل شوی، حکومتي وزیر شیخ رشید ویلي وو چې چاودنې به کیږي، نو هغه ته څنګه پته ولګېده؟ وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل دا د پخوا راهیسې خبره را روانه ده چې دلته جمهوری تحریکونه ګړند کیږي، نو داسې پیښې بیا کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې په مدرسه کې شوې ترهاګر برید غندلې او په ټویټر یې ویلي قوم ته باور ورکوي چې په دې پېښه کې هر څوک ترهاګر ککړ وي، زر تر زره به یې د قانون منګولو ته راولو. بلخوا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یوناما په خپل یو تازه رپورت کې چې د نهه یا سهشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې که څه هم د 2019 کال د لومړیو نهو میاشتو په نسبت د سه کال په لومړیو نهو میاشتو کې د خلکو مرګ جوبله 30% کمه ده، خو افغانستان اوس هم په ټوله نړۍ کې تر ټولو خونړۍ سیمه بلل کېدای شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جنوري له سر نه د دسمبر میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د روان جنگ او تشدد له امله 2019 غیر پوځي کسان وجل شوي او 3028 نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ جوبله کې د هرو لسونه څلور تنه یې ماشومان یا زنانه دي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې د دغو مرګ جوبلو ذمواري 45% د طالبانو په غاړه او 43% د داعش او نورو حکومت ضد ډلو په غاړه او 40% د حکومت پلو ځواکونو په غاړه ده، چې په هغه کې حکومتي عسکر، نړیوالې قواوې او یا حکومت پلو ملیشې شاملې دی شي. طالبانو د یوناما دغه تازه رپورټ ته غبرګون ښودلی او هغه یې رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما راپور د دښمن د معلوماتو په بنسټ ترتیب شوی او حقیقت نه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد د نه کمېدو له وجې خواشني څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د وینې تویدنه باید ختم شي. خلیزاد د نهه یا سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړی دی چې د سیاسي جوړجاړۍ د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نه وي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په نوم راجوړ کانفرنس کې د چارواکو له اړخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او تجارتي اړیکو د پرمختګ هیلې څرګندې شوې، خو د پاکستان او افغانستان تجارانو ویلي د دواړو هیوادونو د غلطو پالیسیو له سببه په وروستیو کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر راکم شوی او تجارت ودې ورکولو دپاره به د بیانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کول وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو واوریدل وزو د رپورټونو په لور. د پیښور په یو مدرسه کې د چاودنې نه وروسته حکومتي چارواکو ویلي د دغه پیښې په اړه پلټنې روانې دي او پولیس لګیا دي چې په دغه چاودنه کې ککړ تنان ونیسي. چارواکو زیاته کړې چې د پیښور مختلفو هسپتالونو ته راوړل شوي د یو سل لسو نه زیات جوبل شوي د مدرسې زده کوونکي خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. بل پلو ته د سیاسي ګوندونو غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د خلکو تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه اوچت کړي. جرنالیسټ حامد میر په خپل ټویټر لیکلي، پیښور کې په دینی مدرسه کې په جماعت کې مشکوک تن په بیګ کې بم کې خودو لاړو، لږ شیبه وروسته چاودنه وشوه، مرګ جوبله یې واړوله. استخباراتي ادارو ته خواست دی چې یوازې خبرداري ورکول نه وي پوره، د سیاستوالو او صحافیانو پر ځای دې په بم ایښودونکو پسې شي. په دغه اړه رستنه حال د سیمینار د ډیو د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
په پیښور کې د نهه یا سه شنبه په ورځ په دیر کالونې زرګر آباد مدرسه کې شوې چاودنې نه وروسته سلو نه زیات ژوبل شوي تنان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د لیډر ریډینګ روغتون ویان اسیم خان وایس اف امریکا ډیو ته وویل سه نویو پورې ژوبل شوي تنان د یاد روغتون ته راوړل شوي او خکې دونه پس خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
په دې ټایم کې موږ سره په لارج کې 15 زخمیان چې کوم دي داخل دي، موږ سره هغه په بن یونټ کې دي. دې ټایم کې نو لاس ډیر زیات خو مطلب دغه نه دي، تشویشناک حالت کې نه دي، خو بهرحال د ټریټمنټ ضرورت دی ورته، او دغه لپاره موږ داخل کړی دي. بن سنټر حیدرآباد چې کوم موږ لیږلی یو هغه هلته کې داخل دي، او هغه فلحال چې کوم نه هم حالت دغه دی تشویشناک دی.
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو تر مخه د یادې مدرسې ته یو شکمن تن راننوتو نه پسې بی کې بم کې خودو او لږه شیبه پس چاودنه وشوه. دوی وایي په دغه چاودنه کې 15 کیلو بارودی مواد هم کارول شوي وو. د حکومتي شمیرو تر مخه په دغه چاودنه کې اته د مدرسې زده کوونکي مړ شوي او یو سل لسو نه زیات ژوبل شوي هم دي. په مړ شو او ژوبل شو تنانو کې د زیاتره عمرونه شلو نه واخله تر 15 کالو پورې خودل شوي دي. اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر سرکار کمران منګش رسنیو ته ویلي د دغه چاودنې نه وروسته د پولیسو لخوا پلټنې پیل کړې شوې دي.
جو ابتدائی تحقیقات ہے اس کے مطابق یہاں پہ ایک اجنبی شخص آیا
د لومړی پلټنو تر مخه یو شکمن کس سره د بیګر نه نوتو او کې خودو کله چې د قران مجید درس روانو، نو هغه نه پس دغه چاودنه وشوه او پولیس اوس ځای په ځای ګرځي چې دغه کس ونیول شي. د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس دا یو غټه پیښه وه او ډیر د غندنې وړ کاری کړای. په دغه پیښه کې بې ګنا ماشومان په نهه کړل شول او ډیر د کار ماشومان پکې مړ شول. د ترهګرۍ پیښې د کېدو نه پس هم تر اوسه پورې چا ذمواري په سر نه ده اخیستې. د ترهګرۍ مخنیوي پر ضد جوړه کړې شوې ادارې یا نیکټه څو ورځې وړاندې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو اندېښنه څرګنده کړې وه. فرید شینواری، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
امریکا ڈیو ریڈیو دے د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یوناما ویلي که څه هم د 2019 کال لومړی نهو میاشتو په نسبت د سه کال په لومړی نهو میاشتو کې د خلکو مرګ جوبله 10% کم ده، خو افغانستان اوس هم په ټوله نړۍ کې تر ټولو خونړۍ سیمه بلل کېدای شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د نهه یاسه شنبې پورې خبرداري ورکړې چې د سیاسي جوړجاړۍ د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نه وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونما په خپل یو تازه رپورت کې چې د نهه یاسه شنبې پورې یې خبر کړې ویلي چې که څه هم د کال 2019 د لومړو نهو میاشتو په نسبت د سږ کال په لومړو نهو میاشتو کې د خلکو مرګ شوبله 10% کمه پاتې شوه، خو افغانستان اوس هم په ټوله نړۍ کې تر ټولو خونړۍ سیمه بدل کېدی شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جنوري له سر نه د ستمبر میاشتې تر پای پورې په افغانستان کې د روان جنگ او تشدد له امله 2011 غیر پوځي کسان وژل شوي او 3,822 نور ټپیان شوي دي، چې په دې مرګ ژوبل کې د هر لسونه څلور تنه یې ماشومان یا زنانه دي. د ملګرو ملتونو د رپورت له مخې د دغو مرګ شوبله ذمواري 50% د طالبانو په غاړه او 43% د داعش او نورو حکومت ضد ډلو په غاړه او 40% د حکومت پلوه ځواکونو په غاړه ده، چې په هغه کې حکومتي عسکر، نړیوال ځواکونه او یا حکومت پلوه ملیشي شامل دي. شي طالبانو د یونما دغه تازه رپورت ته پرګون خودلې او هغه یې رد کړی دی. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي د پوینا د ملکی تلفاتو په اړه د یونما رپور د دښمن د معلوماتو په بنسټ ترتیب شوی او حقیقت نه لري. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ځانګړي استازي ډیبرا لاینز ویلي د پګنا د چې د سولې مذاکرات د سولې ټینګېدو کې مرسته وکړي دا کار وخت ته ضرورت لري، مګر ټول اړخونه کولی شي چې په خبرو کې لومړیتوبونه ځانګړي کړي او عام خلک د نقصان نه د بچ ساتلو لپاره بیړني او صادقانه ګامونه واخلي. د یوې میاشتې نه زیات وخت شو چې د افغانستان د جمهوریت ریاست پلاوی په دوحا کې د طالبانو له مذاکراتي پلاوی سره د بین الافغاني مذاکراتو رسمي پرانسته کړې ده، خو تر اوسه دوی نه دي توانېدلې چې د خبرو په یو طریقې کار باندې له موافقې ته ورسیږي. تما دا و چې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو په پیلېدلو به په افغانستان کې تشدد کم شي، خو بل عکس په دې موده کې په افغانستان کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یوازې په تیرو سلویر ویشتو ګینټو کې طالبانو په 22 ولایتونو کې د حکومتي عسکرو په مرکزونو او چیک پوسټو حمله کړې دي، چې د حکومت په وینا عسکرو پکې برید کوونکي ځپلي دي. د نهه یاشنبه پورس هم 214 شبی دی چې یو په کابل او بل په خوست کې. با په خوست کې ځای چارواکي وایي چې یو ځانمرګي بریدګر د پولیسو د خاصو ځواکونو په کاروان حمله کړې او نتیجه کې درې کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. په کابل کې هم بم 14 د سه‌شنبه پورس 3 کسان وژل دي. طالبانو په وروستو ورځو هفتو کې په بیلابیلو سیمو کې حمله کړې دي، خو تر ټولو لوی حمله یې په دې رستو کې په هلمند ولایت کې وا چې په سرخار لخرګای وکا، خو دا حمله یې د افغان ځواکونو لخوا سخت وځپل شو او طالبان د لخرګا په نیولو کې ناکام شول. د دې جګړې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس قریب 10,000 کسان په هلمند کې لخپلو کورونو بې ځای شول. د دې نه علاوه د 13 میاشت په ننګرهار، لغمان، غور او تخار ولایتونو کې هم 14 او حمله وشوې چې پکې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ شوبله اوخته ده. په کابل کې هدفي وشنو او د مقناطیسي بمونو 14 په دې رستو میاشتو کې زور اخست دي، خو تر ټولو خنړې پیخه د تیر خالی شنبه په ورځ وا چې په هغه کې د کابل خار په یوې شیا مشت سیمه کې یو تعلیمي مرکز مخې ته ځانمرګي برید وشو، 10 وژل او 10 نور یې زخمیان کړل. وژل شوي او زخمی شوي کسان اکثره تنکی ځوانان وو چې تعلیم یې کوو. طالبان وایي دا حمله د دوی کار نه دی، مګر د افغانستان دویم نائب صدر سرور دانش د دې حمله ذمہوار طالبان وګرځول او له خلکو یې وغوښتل چې د لا سختو ورځو لپاره آماده وسی. د دغه برید ذمہواري بیا وروسته داعش په سر اخستی وه. په داسې حال کې چې طالبان دزبندې ته غاړه نکتی او خپلو حملو ته یې دوام ورکړی دی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد د نه کمېدو له وجې خواشینی څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې وینه تویدنه باید ختمه شي. خلیدزاد د نهي اسې شنبې په ورځ په ټویټر لیکلی دی، د په وینا زه سیمې ته بیرته خواشینی راوګرځېدم، د اور کم د کموالي له ژمنو سره سره بیا هم اور کم نشو. د سیاسي جوړ جاړي لپاره کړکۍ تل پرانستې نه وي. خلیدزاد خبرداري ورکړې ده چې د سیاسي جوړ جاړي د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نه وي.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په نوم راجوړ کانفرنس کې د چارواکو له اړخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او تجارتي اړیکو د پرمختګ هیله څرګندې شوې، خو د پاکستان او افغانستان تجارانو ویلي د دواړو هیوادونو د غلطو پالیسیو له وجې په وروستیو کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر راکم شوی او تجارت ته د ودې ورکولو د پاره به د بیانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کول وي. د افغان صدر د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د سولې د خبرو لپاره ځانګړي استازي عمر داوود زئی سره د ډیو ریډیو خبريالې رابعه پیر مارکه کړی دا تاسو اوریدل شئ په دې رپورت کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه دا سفر د حیات خو ډیر لوی حیات و، پارلماني او تجارتي. د تجارت په اړه سیمینار چې د پاکستان او افغانستان پارلماني فرندشپ یا د ملګرتوب کمیټې د هغوی د خوانه ترتیب شوی، خو چون سوله افغانانو ته مهمترین شی دی، هر موقع چې پیښه شي موږ په سوله باندې خبرې کوو، په سوله باندې مشوره کوو. د سولې پروسه دا وخت په دوها کې روانه ده، بمبست سره نه ده مواجه، اما سلو روانه ده. او په دغه څو ساعتو کې موږ واورېده چې انشاءالله یو څه پیشرفت شوی دی. د پاکستان د اړخ نه موږ سره خو مخکې هم وعدې شوي وي، په دې سفر په دوران کې هم دوی وایي چې هر څه زموږ د وسی هغه خامخا کو چې پاکستان چې طالبان اوربند مومني او همدارنګه د سولې پروسه لږه ګړندۍ کړي، خپل ډیرو سختدریزو موقفونو نه راکوز شي. نو د پاکستان چې څومره اثر رسوخ دی په طالبانو باندې، دوی دا وعده کړې ده چې دوی مدد نه مثبت کار اخلي. نو وګوري چې آینده کې د خیر څه کیږي. تاسو څه غواړئ سر چې
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په ورستیو کې څه خلافات مخې ته راغلي، توجیني اړیکې، توجیني سیمې، اوس د اعتماد فضا تر څومره حده پورې سوې ده؟ حالات څه دي تاسو ته؟
یو ښه آغاز شوی دی، یو ښه پیل شوی دی. د پاکستان د نوي حکومت په مجموع کې بیا خصوصا د سپیکر د پارلمان ښاغلی اسد قیصر په دې دوه جان اړخیزو روابطو کې ډېره دلچسپي لري، او وزیر اعظم عمران خان کوم خامخا ورسره د یو پارټۍ دي کاملا موافق دی. تاسو ته پته ده چې دا وخت په پاکستان کې حاکم جماعت هم یو دی که ائتلاف دیم اصلی خبره د پی ٹی آئی ده، او بیا د پی ٹی آئی او د نظامی خلکو د هغوی روابط هم ډیر ښه دي، دوی هغوی سره هم کوم مشکل نه لري. نو دا یو ښه فرصت دی، او په دا تیرو کووید 19 په زمانه کې دوی هم فکرونه کړي دي چې څنګه وکړي چې افغانستان سره تجارتي اړیکې ډیرې شي. نو تجارتي اړیکې چې ډیرې خو خامخا روابط به هم ښه کړي، روابط به هم مثبت کړي. د افغانستان د اړخ هم موږ چې د دوی دا مثبته رویه وینو، د خلاص غیږې وینو، نو موږ تشویقیږو. د ښاغلي رئیس جمهور هم دا تصمیم نیولی دی چې هماغه مثبت تحول چې په پاکستان کې روان دی، هماغسې د افغانستان د اړخ هم په هماغه نظر ورته وګوري. د دوی هر ښه قدم بالمثل روی ورسره وکړي. د امید دی چې روابط به ښه شي، د پخوا نه به ډیر ښه شي. دا نه شو ویلی چې ډیر ښه شوي دي، یو ښه آغاز شوی، یو ښه پیل شوی، امیدواري ډیره ده.
پاکستان
دیتا سرنګ ګوري چې یوازې د افغان حکومت سره نه بلکې د نورو ډلو سره هم پاکستان حکومت راغلی.
بالکل دا صحیح خبر ده. دوالو د کابل او اسلام آباد نظر داده چې روابط زمون باید ارخیزی او ملت تر ملتی نو چې ملت تر ملتی بیا خو یو وخت نه نشي بیرون پاتې کېدلې. نو هغه له حکمتیار درته راغی، هغه د ملت جز دی، هغه د جمهوریت جز دی، د جمهوري نظام تر سوری لاندې ژوند کوي. نو دوی چې دا دعوت کوي په دې باندې مونږ نه یو خفه بلکې خوشحاله یو. مونږ به هم د پاکستان د دولت نه بیرون جماعتونه هغه به هم دعوت کړو چې کابل ته ولاړ شي، چې دا د دوو ملکونو ترمنځ رابطه ښه شي. دو حکومتونه که هم شي خو موقتي حکومتونه بدلیږي رابدلیږي، خو دوو ملکونو ترمنځ چې رابطه ښه شي هغه بیا پایدار وي، دوامدار وي.
دوسې سب یو پښتنه به مداوي چې ګلبدین حکمتیار صاحب دلته په خبرو کې دا هم ویلي وو چې کومه ډله دوحه کې خبرې کوي هغه یوازې د ډاکټر اشرف غنی صاحب لاړه خلیګل شوې ده او نورې ډلې چې دي په هغه کې ګډون نه لري. تاسو سوال
نه خو د دوی دامات زوم دی هغه په کې ګډون درلوده، بیا ته دوه ته چې ورسېده ویل چې زه بیمار یم بیا بیرته راغی. نور د نور ډلم چې ا دې دا کی چې نشته هغه ټول شته دي پکې شامل دي، حیات هم شمول دي د ټول افغانستان نمائندګي کوي. یا په بل عبارت چې دقیق وای د اسلامي جمهوریت د چتر لاندې چې کوم خلک ژوند کوي که هغه په حکومت کې دي کنه دي دا ټول نمائندګي کوي. نو حکمتیار صاحب لږ اپوزیسیوني موقف نیولې دی، اپوزیسیون خو خامخا خبرې همداسې وینو.
عمر داوودی صاحب ډېره مننه د وایس اف امریکا دی ورې دې سره خبرې
خیر اوس مننه ستاسو
خور موله صاحب ډېره مننه خور موله.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
سټلایټ او نقشو د حساسو معلوماتو د شریکولو یو تړون لاسلیک کړ. د دې نه علاوه د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې ملک به په هند باندې لا ډیر پوځي جازونه او ډرونونه یعنی بغیر د پایلټ الوتکې خرڅ کړي. نور تفصیل یې د ډیوا د همکار احمد فواد لامین په دې رپورت کې واوري.
د هند او امریکا ترمنځ دا مهم تړون په داسې وخت کې وشو چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو داویدار چین له طرفه د خطر خبرداري ورکړې دي. پامپیو چې د ګول یادو شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره یو ځای نیوی ډیلی ته ورسید، نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم وکتل. پامپیو او اسپر د هند له خارجه او دفاع وزیرانو سره هم غونډه درلوده او روسي خبري اعلانو ته وویل د چین له طرفه امنیت او ازادۍ ته دراپی شوی غواخ د مقابله د پاره پکار د چین هند او امریکا یو لبل سره ګډ کار وکړي. د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ کلنۍ غونډه په داسې حال کې وشوه چې په سیمه کې کشیدګي زیاته شوې او د هیمالیا سرحدي سیمو پر سر هندي عسکرو له چین سره شخړې هم کړې دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په هند کې له خارجه وزیر سوبرامینیم جای شنکر او دفاع وزیر راجنارد سنگ سره د خبرو نو وروسته خبري اعلانو ته وویل دا چې زموږ جمهوریتونه زموږ د دوو ملکونو د شهريانو او یا په حقیقت کې د آزاد نړۍ د لاخه حفاظت د پاره سره اوګه پوګه دريږي ډیر لوی لوی کارونه کیدون کیږي. پامپیو دا هم وویل چې د هند او امریکا مشران او شهريان په وضاحت سره دا ګوري چې د چین کمونیست ګوند د جمهوریت قانونیت شفافیت او د تګراتک د ازادۍ طرفدار نه دی. پامپیو دغه ازادۍ د انډو پاسیفیک خطې لپاره ضروری وګڼل. امریکا او هند خپل ترمنځ یو تړون چې نوم یې د جغرافیایي معلوماتو د تبادلې او همکارۍ ابتدایي لوزنامه یا بیکا دی لاسلیک کړل چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا دا د دوو ملکونو د فوجونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو غټ ګام دی. د ماهرینو په وینا د بیکا تړون د هند پوز ته دا اجازه ورکوي چې د کوم جنگ په وخت کې د امریکا ساتلایټ تصویرونو او حساسو معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي. همدارس د دې لارې چې امریکا د هند پوز ته کوم معلومات شریکوي نو هند کولی شي د هغو معلوماتو نه په استفادې سره میزایلونه او یا حمله کوونکي ډرونونه په نښه کړي. بل اړخته مارک اسپر دا هم وویل چې امریکا په پام کې لري لا ډیر جنگي جهازونه او ډرونونه په هند باندې خرڅ کړي. هند په کلونو کلونو په نړیوالو چارو کې د بی طرفۍ دریځ ساتلی دی، خو څېړونکي وایي چې اوس امریکا د هند سره د همکارۍ په برخه کې یو ثابت پرمختګ لیدلی دی چې په وروستیو میاشتو او کلونو کې یو نوی پړاو ته رسیدلی ښکاري. د امریکا د خارجه وزیر مرستیال سټیف بیګن خبري اعلان ته ویلي چې د 1990 کلونو له پیل چې کله هند او امریکا خپل منځ کې د تعلقاتو په جوړولو شروع وکړه، تر اوسه پورې د دوی تعلقات هیڅ کله دومره نه خوشحالي لکه اوس چې دي. هند او امریکا خپل ترمنځ د وسلو په تجارت کې همکاري هم پراخه کړې ده. تر 2008 کال پورې له امریکا نه د هند اخیستل شوې وسلې قریب په نشت برابر وي، خو د 2000 کال تر پایه د دې هیوادونو ترمنځ د وسلو د تجارت کچه 40 بلین ډالر ته ورسیده. احمد فواد لامی، وی او ای ډیوی ریډیو، واشنگتن.
کارټي ورډیو د نن ساده خبري پرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای
د امریکای نائب خارجه وزیر سټیفن بایګن د امریکای او د هندستان فورم تخپل یو تقریر کې ویلي دي چې د هندستان او د امریکای ترمنځ د مستقبل د تعلقاتو د روښانه امکاناتو په باب له وړاندې دومره پر امید نوم لکه چې څومره نن سبا يم. د امریکای او د هندستان ترمنځ د دوارخي د تعلقات په مختلفو مدونو کې قائم دي. په دې کې دفاع او سلامتیا کې د ملګرتیا کولو توانایي کې یو بل سره د لاس امداد کولو، یو بل سره د قانون په نفاذ کې د ملګرتیا کولو، تجارت او سرمایه‌کاری کې د ملګرتیا کولو او د ساينسي او ټکنیکی ملګرتیا مدونه شامل دي. په دې کې د خصوصي اهمیت مد د کورونا وایرس د ویکسینو جوړولو لپاره د امریکای او د هندستان د یونیورسيټو او کمپنو ترمنځ ملګرتیا ده. نائب خارجه وزیر بایګن هند بحر الکاهل سیمه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د سلامتیا په مد کې د نوي سره د اتحاد قائمولو په ضرورت زور هم ورکو. نائب خارجه وزیر خپل تقریر کې وایي چې د دویم عالمی جنگ نه پس د سور جنگ د لاسه د راپورته مسلو د اوارولو په غرض د جوړ اتحاد د برقرار ساتلو د پاره د دې نیوی کول ډیر اهم او لازم ده. د آزاد او پرانست نظام د ژوندۍ ساتلو د پاره د مونږ ترمنځ د داسې اهم تعلقاتو ضرورت ته چې هغه د نن ورځې او د راتلونکي وخت د جغرافیایي سیاسي حقیقتونو څرګندونه کوي. نائب خارجه وزیر بایګن نور وایي چې د سلامتیا په مد کې د تازه ملګرتیا تر مخه به هندستان غونډه ملکونو لا خپل دفاع په خپل کول وی. په دې لړ کې امریکا د هندستان د داسې وسطوان پیدا کولو لارې چارې لټای چې د هغو په ذریعہ هندستان د خپل آزادۍ او جمهوریت د حفاظت کول جوګه شي او په هند بحر الکاهل سیمه کې خپل مفادات مخپوران دي او خولول شي. په هند بحر الکاهل سیمه کې امریکا، هندستان، جاپان او استرالیا سلور داسې جمهوری طاقتونه دي چې شریک اقدار او شریک مفادات لري. نائب خارجه وزیر بایجن وایي چې موږ به په دې شریک سوچ ټینګ ودرېږو ځکه چې زموږ عمده شریک سوچ به زموږ او د سیمې د مختلف قسمه نورو ملکونو د هند بحر الکاهل د سیمې د خود اختیار او د آزادو او سوکالو ملکونو په حیثیت زموږ مستقبل یقیني کوي. خود دا خبرداري هم ورکو چې دا سوچ په سیمه کې د چین د زورګیر اقداماتو د سوه خپل منطقي انجام ته لا رسیدلې نه دی. امریکای د وړاندې نه هندستان ته خارجي فوجي امداد زیات کړي دي او خفیه معلومات ورسره شریکي او په دې لړ کې نور ډیر سکول پکار دي چې پکې د هندستان د خپل ځان د دفاع کول وسطوان مضبوطول او د هندستان او امریکای د فوجونو ترمنځ د شریکو مشکونو کول شامل دي. نائب خارجه وزیر خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې د امریکای او هندستان دواړو په وړاندې ډیر لوی کارونه پراته دي. په دې سبب دواړو ملکونو لا په دې لوري خپل تک تندول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.